دا بشار لیډیو دی په پښتونخوا کې د ماسپخین 2 بجې شوې دي. ز شاین بنیرې ما د کرخه په غاړه خبرونه کې تاسو ته هر کله ویم اوریدونکو د اگست 15 منټې نه تر 8 منټې پورې په باړګلې کې د پښتو اکیډمۍ د لاندې د پښتو ژبې د ودې د پاره نړیوال کانفرنس کیږي. نن به دغه کانفرنس ته منتظمینو سره او د پښتو ژبې د پوهانو لیکوالانو سره د دغه کانفرنس په بیلابیلو موضوعاتو خبرې کوو. تاسو به راسره ملګری یې. خو اړومبی ورزو بشیر ګواښته چې د دې وخت خبرونه وو.
امریکا نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف ته خبرداری ورکړی چې د چین پورونو خلاصولو لپاره پاکستان ته پیسې ورنکړي. د پاکستان سیاسي ګوندونه وایي دوی په انتخاباتو کې د شوو درغلیو پر ضد یوه تګلاره جوړوي. او د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د کډوالو چارو پر ریاست اوسوالو برید کړی. د خبرونو تفصیل. د امریکای بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو نړیوال مالی صندوق یا ایم ایف ته د پاکستان نوی حکومت لپاره د پیسو په ممکنه ورکړې خبرداري ورکړې ده. له دې پیسو به پاکستان د چین قرضونه خلاصي. د جولای په 10مه د سی ان بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې پومپیو وویل چې د عمران خان په ممکنه وزیر اعظم نوی حکومت سره اړیکو ساتلو ته پلار سترګې پلار دی. خو په دې کې هیڅ منطق نشته چې د چین قرضې دي د آی ایم ایف په پیسو ورکړل شي. فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د جولای په 9مه رپورټ ورکړی و چې لوړ پوړو پاکستانی چارواکو عمران خان ته دا لار ښودلې چې له آی ایم ایف څخه 12 ارب ډالر واخلي. د دې ادارې ایوی ویان دی به ویلي چې له پاکستان یې نه تر اوسه پر کوم داسې درخواست ترلاسه کړی دی او نه یې هم په دې اړه ورسره خبرې شوې دي. نن سهار د شمالي وزیرستان په میرانشاه کې دوه قومي مشران وژل شوي دي. یو ځایي چارواکي د نوم نخ پرولو په شرط مشال رډیو ته وویل چې نامعلوم وسلوالو په یادو کسانو ډزې وکړې او په تیښته بریالي شول. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته په ټاکنو کې د بریا مبارکي ویلې ده. د هند بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویل چې د جولای په 10مه شوې د ټلیفوني رابطو کې د سیمه ییز سولې او پرمختیایي کارونو په اړه خبرې وشوې. تمه ده چې عمران خان به د پاکستان وزیر اعظم په حیث د اگست د میاشتې په نیمایي کې سوګند پورته کړي. هغه څو ورځې مخکې په ټاکنو کې د کامیابۍ لمانځنې په وینا کې ویل چې که هند د اړیکو ښه کولو لپاره یو قدم ورواخلي دی به دوه قدمه ورنږدې شي. د تحریک انصاف ګوند مطبوعاتي څانګې د دې ټلیفوني خبرو په اړه ویلي چې عمران خان له مودي وغوښتل د پاکستان او هند ترمنځ ټولې مسلې باید د خبرو اترو له لارې حل شي. په اسلام آباد کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو د جولای په 10مه په یوه غونډه کې پریکړه وکړه چې د تحریک انصاف ګوند ممکنه حکومت جوړونې پر ضد او یا هم په اپوزیشن کې د کیناستو فیصلې رسیدو لپاره به نورې مشورې کوي. په همدې حال کې د تحریک انصاف مشر محمود قریشي شاه محمود قریشي پرون مطبوعاتو ته وویل چې دوی 115 سیټونه ګټلي او د حکومت جوړولو لپاره د 2 نورو پیدا کولو لپاره رابطې روانې دي. نو ځکه د حکومت په جوړولو کې څه ستونزه نه ویني. د ټاکنو کمیشن د جولای په 15مه شو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه بې ځایه بللې دي. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د جلال آباد په ښار کې د کډوالو چارو پر ریاست وسلوالو نن سهار برید کړی دی. د ننګرهار ولایت د والي وین راته الله خوګیرنی مشال رډیو ته نن وویل چې لږ تر لږه یو زخمی کس روغتون ته وړل شوی دی. هغه وایي چې د برید په مهال په یاد ریاست کې د کډوالو په چارو کې د مرسته کوونکو ادارو ترمنځ غونډه روانه وه. خو زیاتوي چې ټول لوړ پوړي چارواکي وستل شوي دي. د خوګیرنی په خبره ځینې کارکوونکي لا هم بند پاتې دي او امنیتي ځواکونه هڅه کوي چې بریدګر له منځه یوسي او په ودانۍ کې دغه کارکونکو ته نجات ورکړي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې چارواکي وایي چې 15 داعش وسلوال نن دغلته امنیتي ادارو ته تسلیم شول. د درزاب ولسوالۍ امنی قومندان محمد اسماعیل مشال رډیو ته نن وویل چې دا کسان شبرغان ته استول شوي. دوی تر هغې وروسته تسلیمیږي چې په دې وروستیو کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ جګړې په دغه ولایت کې زیاتې شوې دي. د یو بل خبر تر مخه د افغانستان د کونړ ولایت د والي وان عبدالغنی مصمم د سه شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې 12 مین پکوونکي له داعش وسلوالو راخوشه شوې دي. دغه پنه دغه کسان دوه ونې مخکې د ماڼوګي ولسوالۍ له برکنډۍ سیمې څخه تښتول شوي وو. تېر ورځ ناوخته د سیمې د قومي مشرانو په هڅو راخوشه شول. مصمم زیاته کړه د ماین پاکان د ایریا موسسې په نامه یو غیر سرکاري ادارې کارکوونکي دي او ټول له خپل کورنۍ سره یوځای شوي. تر اوسه داعش وسلوالې ډلې د ماین پاکوونکو د تښتولو او راخوشه کولو په اړه څه نه دي ویلي. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردر شمس وای دوی هیله مند دي چې عمران خان به د اسلام آباد او کابل د اړیکو په ښه کولو کې رول ولوبوي. نوموړی بیګاله مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل تمه لري چې د تحریک انصاف د راتلونکي حکومت په مهال به د کډوالو مسلې د حل او د افغانستان امنیت لپاره ډیر کار وشي. د تحریک انصاف مشر عمران خان د جولای په 15مه شوو عامو انتخاباتو کې د بریا ترلاسه کولو وروسته ویلي وو چې افغانستان سره ښې اړیکې غواړي او په افغانستان کې د امن لپاره به خپل کوشش کوي. د تاجکستان حکومت په غیر قانوني ګرځول شوی آی آر پی ټی ډلې د هغو څلورو بهرنیانو د وژنې تور پورې کړی چې د جولای په 9مه وژل شوی وو. د کورنو چارو وزارت نن په یو خبره پاڼه کې ویل چې د دغه ګوند یو غړي د برید کوونکو مشري کوله. د هغه په وینا دا خبره د یو نیول شوي ملزم د اقرار له مخې کوي. داعش وسلوالې ډلې د دې حملې ذمواري منلې وه. د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي که لمخې شرطونه پکې نه وي نو دی تیار دی چې د ایراني ولسمشر حسن روحاني سره ملاقات وکړي. د ولسمشر ډونالد ترامپ په وینا په دې لیدو کاتو کې به دوه اړخیزو اړیکو د ښه کولو پر لارو چارو خبرې وشي. ترامپ زیاته کړې چې دا به د ایران، امریکې او ټولې نړۍ په ګټه وي. ایران په سمدستي توګه د امریکای ولسمشر دا وړاندیز نه دی رد کړی. د ایراني ولسمشر حسن روحاني او سلاکار حامد ابو طالبي نن ویلي چې د خبرو اترو د بیا پیل لپاره به د امریکا د نوټ څه کولو ترڅنګ د 2015 کال د اټمی تړون ته بیرته ورګرځېدل پکار وي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حالو په سوي به اورو.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 115.50 روپۍ اخیستل کیږي او 115.80 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاؤنډ 144.50 روپۍ او 115.50 روپۍ. یو ایرو 128.40 روپۍ او 128.80 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 30.30 روپۍ او 30.50 روپۍ. یو سعودي ریال 9.50 روپۍ او 9.40 روپۍ. یو افغانۍ 1.83 روپۍ او 1.55 روپۍ او 315 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ کیږي او 302 ایراني ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې به په پېښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 6.5 او 7.5 په بنو کې به زیات نه زیات 10.5 او 7.5 او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او 7.5 سانتي ګریډ وي.
د کرخې په غاړه
د کرخې پر غاړه
د کرخې په غاړه خبرونه کې د شاهین بندري سلامونه او نیکی پیرزوونه ومنه. اوریدونکو د اگست د 15 نیټې نه تر اگست تر 8 نیټې پورې د پېښور پوهنتون د پښتو اکیډمۍ د سوري لاندې اړومبی نړیوال کانفرنس کې، یعنی د اکیډمۍ اړومبی نړیوال کانفرنس، په دغه کانفرنس کې پښتو ژبې ته پور پېښو ننګونو چیلنجونو باندې پوهان او څېړنکاران به راځي. هغوی به مقالې وړاندې کوي، ادبي غونډې او دستوري به کیږي او په دې نوي دور کې چې پښتو ژبې ته، پښتون قام ته کومې ستونزې ورپېښې دي په هغه موضوعاتو باندې به خبرې کیږي. د دغه کانفرنس د منتظم ډاکټر نصر الله جان وزیر کوم چې د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر دی دغه سره مونږ خبرې کړې دي. د هغې سره سره ما سره د کویټ نه پوهان او لیکوال ډاکټر برکت شاه کاکړ هم برخه اخلي. کاکړ صاحب را سره د ټلیفون په کرخه دی، ستړی مه شوی. کاکړ صاحب خبرې کوو او ما سره به د پېښور د ایډوارډز کالج پروفیسر سمیع الله ارمان صاحب هم راځي، نو د هغې سره به هم خبرې کوو، رابطه به کوو. کاکړ صاحب تاسو به را سره پیل به اول دا وکړو چې د اوریدونکو ته به دا ووایو چې دا کانفرنس کله کیږي، دې کې کوم موضوعات دي او کم کم پوهان دیتا مطلب هغې ته بلنه ورکړی شوې ده. نو په دغه موضوع باندې ما د پښتو اکیډمۍ د ډایرکټر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب سره خبرې کړې دي. دا خبرې به واورو، بیا به راځم تاسو سره او سمیع الله ارمان صاحب سره به خبرې کوو. نو اړومبی د ډاکټر نصر الله جان وزیر خبرې اورو. دا خبرې چې دي د اغي سره ما ریکارډ کړی دی نو دا
مونږ د پښتو اکیډمۍ لخوا وخت نا وخت موکا په موکا مخکې هم کانفرنسونه ترتیب کړی دي ارینج کړی دي او اوس چې کوم زمونږ کانفرنس دی دا د پښتو اکیډمۍ په تاریخ کې وړومبی نړیوال کانفرنس دی چې د پښتو ژبې پرمختګ د پروموشن آف پښتو لینګویج دا هغې په موضوع باندې مونږ را بللی دی. دا د شپږ اگست نه تر اته اگست پورې په بڑا گلی کې چې یعنی پېښور یونیورسٹی یو سمر کیمپ دی په هغې کې بدا کیږي. دې کانفرنس کې مونږ مختلف قسمه موضوعات ورکړي دي چې د پښتو ژبې د پرمختګ په حواله سره چې هر کومه حواله سره کېدلی شي لکه مثلا د لیکدود په حواله سره، مثلا د مارکیټ په حواله سره چې یعنی پښتو به څنګه د مارکیټ ژبه شي، پښتو به په نصاب کې مونږ څنګه مخکې راولو، پښتو به په میډیا کې یا په ټیکنالوژي کې د مارکیټ په لحاظ سره، داسې د ساينس او ټیکنالوژي په حواله سره یا داسې نورو د کریکولم یا د درس او تدریس په شوبو کې دغه ځینې نور موضوعات مونږ مختلفو لیکوالانو ته ورکړي دي. هغوی خپلې مقالې سره د ابسټریکټ مونږ ته راستولي دي. د کانفرنس نه مخکې لس کسان د کابل نه مونږ ته روان دي چې د افغانستان د علومو اکیډمي مشران هم دي او ځوان لیکوالان هم دي. د کابل پوهنتون هم دي، د استاد رباني پوهنتون نه هم راسره شریک دي او د ننګرهار پوهنتون نه هم ځینې ځوانان لیکوالان ریسرچر راسره شریک دي. مونږ هغه کسانو ته چې دوی د پښتو کم جدید تقاضي دي لکه په د ټیچنګ کې یا په د کمیونیکیشن کې، پریس یا الکترونیک میډیا کې یا په نیټ کې، په دې موضوعاتو چې د چا عبور دي په هغې ته مونږ زیاته ترجیح ورکړې ده. په شپږ تاریخ او په اووه تاریخ مونږ نړیوالې مشاعرې هم په کې دوه مشاعرې دي. تقریبا دې کانفرنس ته به مونږ ته داسې دیشو پورې زنانه شاعران او لیکوالې له شرکت کوي په دې کې.
ډاکټر صاحب، دا مقالې چې دا کم پوهان راځي یا څېړنکار راځي دی وړاندې کی، نو دا مقالې به بیا د دې چې کم په دې کې کومې څېړنې شوې دي او کم نوې علم مخې ته راغلی دی او نوې معلومات مخې ته راغلي دي، نو دا به د دې ولس سره یا حکومتونو سره د شریکولو لپاره څه بندوبست کیږي دی؟
دا تقریبا انشاءالله زموږ انتهایي کوشش دی، هغه انساني هڅې په مطابق چې دا د میاشتې دننه دننه مونږه مطلب کمپوز، ایډیټینګ، پروف وغیرہ هر شی وشي، نو کوشش مو دا دی چې دا د میاشتې پس مارکیټ ته راشي. که څه په هر صورت کې، که د ډالۍ په شکل کې وي یا د بای په شکل کې وي، کالجونو ته یونیورسټیو ته چې مونږ یې واستوو، دا ما درته وایي چې دا به په نیټ باندې هم بالکل په کتابي شکل کې هم د مشاعرې ورسره دا به دا شیرونه به هم مونږ چاپ کوو او دغه مقاله به هم په چاپ شکل کې هم په نیټ باندې د پښتو اکیډمۍ په ویب سایټ پراته وي.
بیا په دې بنیاد باندې چې کومې فیصلې کیږي، تاسو به د دې غونډې په اخره کې یا د دې کانفرنس په اخره کې څه اعلامیه یا د څه پریکړه هغه به جاری کوي کنه؟
دریم ورځ مونږ یو درې موضوعات ټاکلي دي، ورته درې داسې ډلې به وي یا ګروپس ورته وي چې په هغې کې تقریبا مشران یا لینګویسټ دي او یا د داسې نور چې یعنی د پښتو ادب سره سنجیده او مشران دي، هغوی مونږ درې کمیټې تشکیل کړې دي. درې ورته مونږ یو خو کوشچن بیل ورکړې دي، لکه مثلا د یو ډلې به دا وي چې دوی به په دې باندې سفارشات مرتب کوي چې پښتو به څنګه دفتري ژبه شي او ولې دا مسایل څه شی دي چې دفتري ژبه نه شي جوړېدلی یا نه در رسېدلی هغه حد ته، یا په دویم کې مونږ دا وایو چې دا د ساينس او ټیکنالوژي ژبه کوم ځایونو کې پاتې ده یا کوم هدف پورې رسیدلې ده. تاسې په څلورم په دریم ټوکا کې دا یو یو کوشن درې ورته په بیل بیل کوشن ورکړ شوی دی. ورسره ورسره دوی به سفارشات مرتب کوي صوبایي ګورنمنټ ته، یعنی یوازې خیبر پښتونخوا ته نه، دا به د کوټه د پارام، کابل د پارام، هر چېرته چې د پښتو د پښتنو د دې کم سفارشات د اطلاق لپاره زور چلیدلی شي، دا به الته ارزای کې د پښتانه هغه په نظر کې ساتي.
د پښتو اکیډمۍ ډایرکټر ډاکټر نصر الله جان وزیر چې دغه سره خبرې کولې، ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب را سره دی او دغه د لخيره د پېښور نه را سره. سمیع الله ارمان صاحب هم دی. ارمان صاحب لیکوال دی، پوهان دی او نقاد دی، د پښتو ژبې په حواله باندې شعر او نثر په حواله باندې کار کوي. نو ارمان صاحب تاسو ته ستړي مو شوې، په خیر انگریزی ادب نم خبر، عربی ادب نم خبر، پختو ادب کم کار کے تجی خپل سوچ کے او جائزہ اخلی نو پختو جبی تا دا قام پیس خو مونگ تا دیر ننگوانی دی چلنجونه دی دا شانتی زمونگ جبی تم چلنجونه دی غٹ غٹ چلنجز یا ننگوانی ستا پا نظر کی پختو جبی تا پا دی ننانی دور کی کمی کمی دی
دا سیدا بالکل دا دیر مهم سوال دی او دا دی سوال ترون دا دی خبر سارا دی چی پختانه اس پا کم دور کی لگیا دی جوان کوی نو دا دی دور سمت یا دا دی حرکیات یا دا دنیا وسن دا روان دا خپل یون کوی پا کم پڑاو بانده ولالا دا
جی.
نو دا دا دی سر تلل دی پا هر دور کی دا روح اثر ادراک کول دا ډیر زیات ضروری وی په پښتو کې کومګ ګورو نو یو قسمه جمود مونږ تخکاری په مختلفو سیزونو کې
جی.
نو هغه جمود د ماتولو زما خیال دی آغاز شوه دی جمود په دې حواله باندې چې پښتانه هم په هغه یو قسمه خپل نرګتیت کې او په خپل لرغونتیا باندې نازانه د تخیل په دنیا کې پراته دي او د تفکر او د ساينسي پرمختګ یا د لسانیاتو یا د عمرانیاتو چې څومره نوې نوې مفکوري زموږ وړاندې راغلي دي نو په هغه باندې خپل ادب سنگارول د دوی نه یو لازمي تقاضا وه نو زه دا ګڼم چې تیرو لسلو کلونو کې یا خصوصا د 9/11 د واقعي نه بعد پښتنو کې په عوامي توګه هم لګډیر او په اکیډیمیا کې لږ کم کم داسې قسمه خلق راغلی دي چې هغه د دې چیلنجز ادراک کړی دی او پښتو په نوو یا جدید موضوعاتو باندې یا په نوو غوښتنو باندې یعنی د لسانی جهان د ژبو د یو بل سره تعامل ډیر زیات بدل شوی دی په خوا به د یوې ژبې د بلې ژبې سره تړون یا واسطه هغه ډیر لري لري پورې هم نه و اوس د یوې ژبې سره په یو وخت باندې شل پنځه ژبې لګیا وی یو قسمه لسانی تعامل لري واسطه لري نو د هغه اثرات هم ډیر جدا جدا دي د دې منفي اثرات هم شته خو د دې ډیر زیات مثبت اثرات هم شته که چیرې د دې مثبت اثرات یو سړی ادراک وکي او بیا د دې نه کار واخلي نو خپل جبه نړیوال کچ ته پر سوالو کې یو ډیر غټ ټوپ ورکولی شي نو زه دا وایم چې غټ غټ چیلنجز چې کوم دي هغه جمود ماتولو دي چې موږ د نرګسیت نه راوځو موږ د خپل تاریخي تحفظ د فولکلور د دې ډیر کار کړی دی نوې موضوعات چې کوم دي په سماجیاتو کې د سماج او د سیاست یا د عمراني ډومین چې کوم څومره کار دی هغه د خپل پښتو سره لینک کول او مطلب دوانه یو ځای کول دي چې دا یو بل نه جدا جدا چیز نه دی ادب د ساينس پر مکتب هم کوي ادب د ساينس ته لارې هم پرانیزي نو د دې ادراک کول د ټولو نه غټ ضرورت دی غوښتنه ده او ما خیال دی چې پښتانه لیکوال په دې باندې پوه شوی هم دي
صحیح ده تاسو سره به دغه نورم خبرې کوم ډاکټر صاحب ستاسو د مقالې موضوع دا ده چې د اتلسم آئینی ترمیم په تناظر کې په پاکستان کې د پښتو ژبې د منصوبه بندۍ او پالیسي سازۍ امکانات تاسو زما آواز اورئ ډاکټر صاحب جی نو کله ګرته د خپل مقاله غا مهم ټکی وای چې د کې د اتلسم آئینی ترمیم په تناظر کې بیا د پاکستان په ریاستی چوکاټ کې پښتو ژبا څنګه ته تخکاری کم خو روانه ده کم لور ته روانه ده پرمختګ لور ته روانه ده او کنا د ډیرو خندونو سره او چیلنجونو سره مخ ته جی
اوکې دا څنګه یو خدا پاکستان کم ریاستی تاریخ دی کنه
جی او
ما خپل مقاله کې یو خدای چې کوم هغه تمهید ورته ویلی چې پس منظر یا شالید ورته ویلی چې نه هغه د پاکستان کې بلکې د صغیر پاکستان کوم تاریخ دی پای کوم دا وایي کدا دا کوم ویش ته ویلی د مسلمانو د هندوغه ډېر مورخین یا دا اوسني وخت کوم انګلستان دی مبصرین دا وایي چې دا مجلس شو سوې لږې سفرې کړه
جی
جب دې هندو دا هندي اردو مسله چې دا د دې څخه وختي وخت په بل څه کې فارسي کمزور اوس وکړه نو دا هغه د نیول د پاره یا کو اردو مر سره غلې نو بیا دا د نسیم صدی څخه دا تسل شو شوې ده د شخړې شو شوې ده نو بیا دا د وطن جلاسم د دې پر بنیاد دی دا بعد پاکستان جوړیږي بیا دا بعد په یو واقع بیا پاکستان ته سیمې د دې پر بنیاد باندې
آو آو
بیا په ونی نت کې د پوري نت کې د بنیادی کم دی دا کم هغه مختلفه د تجربې دي کومونه دي کلتورونه دي تهذیبونه دي د زراو کلو زاړه په خوانی لرغولي دا غوي ویلي کول او هغه یو ايدنټيټي ور کول یو زبه ور کول بیا هغه زبه سمه کته زکه بیا هغه اسلام سره ترين اردو او اسلام دا تقریبا د څو کالو پرایو ریاست کې د ریاست کړې دي او د ناکام ترين ریاست کې دا کړې دي بیا دې بعد چې دا دغه راځي کنو ډیر پالیسيان جوړيږي په ډیر پالیسيان کې مطلب د نن سره نن سعودي کې دا خبره کوي چې اردو څه د کنډا به پاکستان اگر چې په وسل ویش کې دا خبره کوي محمد علي جناح په خپل دا وایي چې د دې ریاست زبک د اردو وي بیا دا غبر بیا دا غلط چې دا دې بعد کنفرنسونه کوي او بیا د اردو چې کوم په دانور زو باندې چې کوم د اردو یو تسمت دی هغه دلته د تکایمیږي او د څه لازم څه پالیسيان چې من سره غلې دي په وختو کې دا یو خبره راځي چې قومیت چې دی قوم چې دی او ملت چې دی هغه وخت یو کولای شي چې نور زده یو ته ختمي کې نور زده به قرباني ورکړي نور کلتورونه به قرباني ورکوي یو به موږ اسلامي کلتور تخلیق وو او یو به موږ اسلامي ژبه تخلیق وو دا کوم په وجه باندې دا اوس پرته نه 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 خواندګي پر مخ لاړ نه تعلیم پر مخ لاړ نه ملت کوم په خلک کې ملي روحیه وا یا کوم نشته نظام د پاکستان یا د پاکستانیت کوم یو تصورونه هغه د خلکو په ذهن او زړه کې ولګید وو د دې بعد دا اساسن ترمیمه ورسره چې کوم دغه چې کومي ټول غټ پاکستان په عیني تاریخ کې ټول غټ یو د برلیک دی یو مایل سٹون دی چې دا د بلدی ورغلی دی او تاسو صبح دغه دغه ځمواري یا دغه دغه ور کول کیږي تاسو خپل تعلیمي اهداف ترجیحات هر څه تاسو غواړئ تاسو صبح تقریبا د سیمروالې چې په مشتیا دی مشوبه راځي چې هغه د سنټرلایز وړي هغه د وفاقه سخرالی ثبوته نو بیا په هغه وخت کې یو ډېر ښه تجربه چې وصله را په خبر په شروع خاطر چې کوم د ان پی حکومت وو هغه دا وکړ چې دا د پښتو ژبه وختي هم په سم مخصوصه چې دا وده مضمون په هیڅ باندې دا وجود درلود درلود بیا دا هغه پس بیا دغه و چې بیا دغه ټیکس چې دی یاد ثابت کتابونه چې دی ګره دا ټیکس بوکس نو یا چې کوم کتابونه کول کیږي پر هغه کتابو پر مواد باندې پر مواد پر چې کوم پاک دننه کانټینټ یې مواد چې کول کیږي سره پر هغه ډیر بنیادی کار وسو ډیر بنیادی دار کار وسو چې پاک دننه لکه څنګه چې موږ کتلې په دا شپه دا کار کوي دننه ډیر د مواد په پاکستاني ټیکس بوکس کې موجود دي چې هغه تاسو د هندو څخه نه سره مناسبت درشي
او هغه تاسو دي په امن باندې کار وشو او پیس ایجوکیشن باندې کار وشو او نو د دې کې راته ککړ سه د بلوچستان راته وایي بلوچستان کې د پینځه کال چې کم د بلوکو الته سو شو د پینځه کال کې څه بدلون راغلی کنه
نن دې بدلون راغلی چې د خې ډېر مطلب د خډیر خوشاین د دغه د ګامونو د ورکړل شو چې کوم د تطیر رژیم د نشنلستانو بلوچ پر څون نشنلستان کې دمته وو هغه دا وکړ د بلوچستان چې کې دلته لرغونی یا دغه ځای چې کوم چې د فارک پر شو د دری پر شو د بلوچستان د برامي د دری د سلیدا دا پنځه واره چې کنه دغه دغه کړلې د اول جماعت نه د کچینه بیا د غبات تنظیمه پوری د دوه ژبو یو اضافي سبجیکټ لري کنه هغه په کورس کې داخل کړو
صحیح ده
نو کې په کار خو دا و چې پښتو تر څو وخت پوری د میډیم اف انستراکشن را نشي مطلب دا باقاعده د تعلیم زبر
جوړ نه سي موږ مستند چې دی هغه نه هغه د دې په دې شان باندې دا بيخي هغه موږ ودی ته انګريزي کې لاس استعمالو
ډکشنري دی باندې کاکر څه خبره کوم د سره چې پښتو به د تعلیم جبه جوړیږي څنګه به جوړیږي د لپاره څه پکار دی ریاستي کچه باندې پولیسي کچه باندې خو هغه اوریدونکي چې زموږ سره دا خبرونه اوري او غواړي چې زموږ د ملمنو نه څه پښتنه وکړي یا په دې باس کې سره شرکت وکړي هغه موږ ته ټلیفون کولی شي زموږ د ټلیفون شمیرې په دغه رنګ دی
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړئ
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 22 11 40 15 00 22 11 40 215 00 22 11 40 315 00 22 11 40 315
او که غواړې د خپل کور له ټلیفونه په وړیا توګه ټلیفون وکړې نو شمیرې له ځان سره ولیکې:
00 00 22 11 33
او که انټرنیټ لرې نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده مشال رادیو.
دغه موږ سره تماس نیولو لاره ده. ما دواړه مېلمانه چې دي له خیره ده د ادب او د شعر ذوق لري بلکې لیکوالان دي پوهان دي. نو ارمان صاحب او کاکړ صاحب زه وایم چې خبر خو به سره کوم خو د پیر محمد کاروان یو غزل له باندې وانورم.
بالکل
لږ به تازه شو که نه دی موضوع ته نورم او دا زموږ اوریدونکي چې دي هغوی به هم لږ تشویق کو چې هغوی راشي او موږ سره په دې کې برخه والي. نو پښتو موسیقۍ کې ډېر کار شوی دی د ماډرنزم په حواله د جدیت په حواله باندې. شفیق مرید چې دی د کاروان صاحب غزل ویلې دی په یو ډېر نوي انداز ویلې دی. دا اورو بیا راځو نورې خبرې.
درد
پیر محمد کاروان لیکلی غزل د شفیق مرید وړاندې کو دا مشال ریډیو د خبرونه د کرخې په غاړه او بحث کو د پښتو په نړیوال کانفرنس باندې چې په بړګلې کې کیږي د اگست د 15 منټې نه تر 8 منټې پورې دغه کانفرنس دوه غډون کوونکې دوه مندوبین زمونږ نن ملمانه دي سمیع الله ارمان صاحب ډاکټر برکت شاه کاکړ تاسو دینا پختنه کول شي او په دې خبرونه کې را سره برخه غستی شي ارمان صاحب په دغه کانفرنس کې تاسو د مقالې موضوع ده د پښتو په ترویج کې د ریاست او عوامو ذمہواری نو په دې مقاله کې تاسو ویل غواړئ کانفرنس غډونوالو ته
بالکل دغه زما د مقالې عنوان دی دغه سرک کې دی دا ستا چې ما د دې خلاصه دا ستا چې په شروع کې د جبې حقیقت بیان شوی دی چې یار جب د اصل کې ستیز دی صرف وظیفه ابلاغ او ترسیل دی یا د یو بل سره رابطه ده کنه دا نور وظایف هم لري نو په دې باندې بحث شوی دی بیا د ریاست او د جبې په خپلو کې څه چې پړون وي او بیا په تمامي ریاستي تاریخ کې د یوې ژبې د ریاست سره چې کوم تړون متعین کیږي هغه څوک کوي څنګه کوي ولې کوي د هغې په شا باندې کوم ریاستي تجارتي مقاصد پراته وي او په هغې کې به یو ژبه خپل مقام څنګه را پیدا کوي نو په دې باندې بحث شوی دی. بیا د دې نه بعد لینگویج پالیسي زمونږ دا خطه یو کثیر اللسانی خطه ده په دې کې ډېرې زیاتې ژبې ویل کېږي دغرنګې په دنیا کې نورو ځایونو کې هم دا قسمه صورتحال موجود دی نو ما دا ویلي دي چې یاره خامخا د ریاست له خوا نه خو به یو هایرار کې یو قطار به جوړېږي چې یاره دا ریاستي ژبه ده او دا ریاستي ژبه نه ده نو په نورو دنیا کې لینگویج پالیسي یو پوره ساينس دی دا ټیم کې چې هغې خپل اصطلاحات دی خپل طریقه نفاذ دی هغه باندې هغه مختلف جبه د غسی قائم دائم ساتي د انساني تنوع د انساني تهذیب یو ډیره غټه ذخیره ده زمونږ سره نو هغه ټول جبه په دې ساينس باندې محفوظ ساتي خو د ریاستي او تجارتي تاریخ په بنیاد باندې بعض جبو سره امتیازی سلوک بعض سره ترجیحی سلوک کیږي نو دا ټول ساينس ما را وړې دي بیا مې د هغې نه بعد د پښتو تاریخیت چې یاره پاکستانی ریاست کې د نیشنلیزم د قائم ساتلو د پاره اردو سره یو قسمه ترجیحی سلوک کیږي او باقی شپږ نورو قومي ژبو سره یو امتیازی سلوک کیږي دا یو پوره تاریخیت لري دا د ریاست مجبوری ده څنګه د ریاست مجبوری ده او هغه ولې دا شي کوي یا بیا پښتنو په دې کې څنګه خپل قانوني او آئینی حق را اخلي او بیا د دې لپاره ما یو دوه میکانیزم یا یو دوه مثالونه د چاینیز یعنی د چاینا د ملک او د هندوستان د ملک مخې ته ښودي دي چې هلته کې دا لینگویج پالیسی ده چې هغوی په خپله مورنۍ ژبې هم تر ډېره حده کابو کړي دي محفوظ کړي دي او ورسره ورسره نړیوالې ژبې یا د میډیم آف انسټرکشن د نصابي ژبې چې کوم د دفتري ژبې ده نو هغه هم یو شان جاري ساتلي دي نو د هغې یو ماډل ما پیش کړی دی او بیا مې دا تجویز لکه دا ریزلټ مخې ته راویستی دی چې راته ناممکنه خبره نه ده که اولس هم خپل حق ادا کړي چې کوم په اولس باندې پریوځي او ریاست هم خپل حق ادا کړي چې هغوی الریډي په قانون کې هغه حق د ژبو منلې دی او یو لسانی کمپین د لسانی حقوقو یو کمپین شروع شي په دې ټیم کې نو زمونږ اولسي طبقې اسې هم د پښتو ډېر زیات خدمت کړی دی او بیا په نړیوال کچ باندې زمونږ سره په ډیرو ژبو کې داسې مثالونه موجود دي چې یو یو کس یو یو فرد یا یوې غیر دولتي ادارې خپله ژبه د ډیر لاندې سطحې نه ډیر باندې سطح پورې بلکې نړیوال کچ ته رارسولې ده نو که دا دواړه دې له یو چینلایز شي دې دواړو قسمه ذمواریانو کې خلک را مخکې شي په دولتي او غیر دولتي سطح باندې هر سړی خپل خپل ذمواري وپیژني او یو سیستمایز کمپین شروع شي د لسانی حقوقو نو ډیر زیات دغه یم چې یاره هوپفل یم چې دا کیدی شي چې زمونږ ژبه یو ډیر غټ مقام ته راورسي.
ها دی باندې تاسو نورم خبرې کوم کاکر صاحب د بلار شم کاکر صاحب مونږ وختي دا خبره کوله چې یره پښتو د انسټراکشن جبا د تعلیم جبا او د تدریس جبا نو دی کی دوه پښتنې راوچتې یو خبره خدا ده چې آیا مونږ سره غ علم شته په پښتو کې نه د ساينس او ټیکنالوژي په میدان کې د عمرانياتو د انتروپالوجي د فلسفي چې مونږ خپل بچو ته یا د روانو نسلونو ته هغه په خپل جبه کې وړاندې کولی شو په پښتو درس او تدریس کې. یو دا پښتنه دا د دویم اړخ دا دی چې د پښتو کمیونیکیشن به زمونږ هغه نوی نسل ته څنګه کیږي کوم چې دا وخت په انګریزي میډیم یا اردو میډیم تعلیمي ادارو کې سبق وای پاکستان کې.
اصل کې دا کنه چیلنجز یا کوم طالب استعمال کې لنګونه کنه
جی
دا خو به خدي دی کنه
جی
په یو خاطر کوم وګورو لکه څنګه چې وختي مجلس وشو چې پښتانه په خوانی لرغونی کلچر سره ډیر زیات دی د نرجسیت تر حد پورې مینه لري چې په خپل یو غیر دغه یعنی نارمل ډول نه ده لیکن ما په نیو باندې مسله یو غټ چیلنج دا دی چې کم خلک لکه تاسو چې ویلې هغه چې په انګریزي سکولونو کې په ګرامر سکولونو کې یا په نورو ژبو کې هغه دلته درس تدریس کوي هغو د هغو په ذهن کې د پښتو یا د مورنۍ ژبې چې کوم یو انځور جوړ کړل شوی دی هغه داسې دی چې هغه په دې خپله ژبه باندې د هغو یو کلچرل شیم ورته وایي دی ته یو ثقافتي شرم محسوسوي چې وخت دی د خپل د پښتو یا د خپل کلچر په اړه خبرې کوي. مثلا زه یو شتنی سم درکم دلته زموږ په کوټه کې یا دلته په بلوچستان ایالت کې د نوي سکولان دي چې د کابل څخه رجستر دي د مطلب د افغانستان چې کوم دلته کډوال یا دغه دی هغه د بچان په دې تعلیم ورکوي. خو دې دنیا کې خالي درې سکولان د پښتو دي دا نور یو کم نوي سکولان چې د بریغه دي. ما په خپل پر دې موږ ډېر هغه تحقیق کوته ولې سیاسي شوټولې چې په لټنه وکړه هغه د شدل تر کوم افغاني بچان چې پښتانه دي هغه ټول اردو یا انګریزي سکول ته ځي.
ها
او د دې شتنه چې دی هغه د دې سکول ته ځي.
ها
دا یو مسله خورا ده چې کوم موږ تعلیم یافته کوول دی یا هغه خلک چې هغه بخښ دی ځات په داسې تعلیمي ادارو کې چې ویلې چې کوم څه ولې شو هغه شاید نو فلالا دا زموږ ټارګټ هم دی چې موږ په دا ټول لیول باندې موږ لاړ شو اوس څه به کمی زیات لکه پښتو چې دا وخت موږ ولې شو که څه هم وایم کې بخښ دی لیکن د دې ټیکست چې څومره یا د دې کوم د دې ریسپانس په څیر دی دا کړی یا لیکوالان دې دې پیدا کړی دا هغه تر شا بنیادی وجوهات یا هغه سیاسي وجوهات یا هغه کلتوري وجوهات یا هغه معاشي وجوهات په ولې سو نو لیکن دا وایم زه مشته خبره کوم د لنګویج ټریننګ دا یعنی په داسې صورت حال کې چې اوس په اوسنۍ د لنګویج ټریننګ وخاته دي او هغه کیه خبره موږ دا اول شی چې موږ کو هغه دی هغه موږ وایي چې د دې کوم سټېټس ټریننګ دی او دا موږ په دې کې اول ګام دا دی چې موږ د سټېټس ټریننګ د اخوجاج اخلو نه هغه دا د کله چې د دې ځدی په حق لباندی په اولس کې څه ډول تصورات موجود دي آیا خلک وسم پښتو د ورځ زده بولی کنه بولی آیا د پښتو سره کوم د پښتو خپل وسم کې خپل ويون کې دي دا غوسه دا ول دا غوسه لشور کې دا غوسه شور کې څه ډول ایمیج د پښتو زمو موجود دي کنه
جاو
تر بخلاص کنه
بالکل او
بیا دا غوا بعد دا موږ ازو کارفکس ترنګ دویم د دې دا غاری کنه دویم د دې ګام دی.
ها
او هغه کې د نن د موږ دا ګورو چې په دې ملک د نن چې کوم موږ زده ده په دغه نور زو په قطر کې دا چیرې ولاړه ده دا چې دغه د دې چې کوم مواد دی د دې چې کوم بنیادی څومره مواد کوم خصوصات تا و کې کنه د مصر آیا په فلسفي کې په ساينس کې په بیولوژي
او هغه علوم حوال پکار دي چې موږ سره یې یې کنه او
هو اغه ځنه په لیس باندې اغه داس دی لکه څنګه چې دا زبه په یو تدریجي ډول باندې وهل شوی دی کنه
او
نو دا رنګ به چې دا زبه راپورته کول کیږي د دې لپاره پالیسی چې جوړه پالیسی نه رنګ نه یې هم ادرف نه وي ادرف مطلب معنا دی چې دا اچانک غونډې نه وي چې په من پالیسی جوړه شي سبا نه به ټول شام موږ کنو
او دا یو ایولوشنری ارتقایي عمل دی او
تدریجي عمل دی دا یو سلسلوار عمل دی مطلب وسی مثال به درکمه په دغه څه وخت چې کمال تا ترک چې راغی کنه په ترکی کې ځای خالي کنه نو د دې چې کوم د غالبا د 1910 د دې یو د دې یو تقریر دی چې دا هغه وخت د زیب د سوشوالي په حاصله د کړی دی بیا د دې تقریر تر وخت پورې درې واره نور ژباړل شوی دی.
ها
درې واره داسې چې په نولس سوه شپېته کښې بیا په اتیا کښې بیا اوس په دوه زره اوسو کښې دا ژباړل شوی دي. د نولس سوه شپېته چې کومه ژبه وله دی چې د ژبې د رفام خوا تللی دي یا د سوچوالي خوا ته تللی دي، د نولس سوه شپېته کښې چې کومه ژبه وه په اتیا کښې د هغه څخه بېله وه. بیا دغه بعد په دوه زره یو یا په دوه زره یو کښې د اتیا د ژبې څخه د دې ژبه بیا نوره سوچه شوې ده. دا خو بېلغه دي، لیکن دغه څه مطلب په دې کښې که موږ د په دې کښې د موادو جوړولو یا مطلب علمي مواد موږ پښتو ژبې ته راړو هغه
به وخت لري، وخت لري، ریسورسز غواړي، وسایل غواړي. ارمان صاحب، تاسو دې ډیبیټ کښې څه کنټریبیوټ کول غواړئ؟ دې کښې خپل تاسو څه آیډیاز یا فکر یې هغه سره شریک کړئ. دا موږ چې کوم بحث کوو کاکړ صاحب سره.
او بالکل، دا دغه خبره زما د مقالې هم برخه ده چې دا کوم ساينس تاسو ته ما وویلو لینگویج پالیسی ورته ویل کېږي یا لینگویج انجینئرنګ ورله ویل کېږي، د ټولو نه غټ چیلنج دا ټیم پښتنو لیکوالانو پښتنو اکیډمیشنز اکیډیمیا کښې ناستو ذمهوارو ته اول او بیا ولس ته په دویم نمبر باندې دا دی چې هغه په دې لینگویج انجینئرنګ باندې ځان پوهه کړي چې یاره په یو ریاست کښې په یوه ټولنه کښې خپل ژبه څنګه یو ځای را پیدا کولی شي په علمي بنیادونو باندې، هغې نه علاوه په دفتري ژبه جوړېدو نصابي ژبه جوړېدو کې د دې دپاره یو اوږدمهاله پالیسي جوړېدی شي، لکه په پنځوس کلونو کې، په دېرش کلونو کې، اړو په شپېتو کلونو کې دې وي، خو چې مونږ خو په دې ساینس پوه شو او دې پله یو اجتماعي سفر یو یون خو شروع کړو که نه، نو بیا به مطلب دا دی چې یو ډېر غټ کنټریبیوشن به شروع شي. ګوره داسې دا چې د بنګالي ژبې مونږ مخې ته یو مثال ډېر غټ شته دی چې هغوی د درې څلورو سوو کلونو سفر چې دی د بنګلا ژبې هغه په صرف شپېتو یا اتیا کلونو کښې وکړو. وجه یې صرف او صرف دا ده چې هغوی لینگویج انجینئرنګ یا ریاستي ډانچه کښې د ژبو چې کوم ساینس دی او په دنیا کښې دا مهال ژبې څنګه خپل ځان مني په علمي او ابلاغي او ترتیلي یا لسانی جهان کښې، نو هغه یې اپلای کړی دی او هغه روډ میپ جوړ دی په هغې باندې روان دي. دا زه ډېر زیات ما څنګه د کاکړ صاحب نه واورېده چې دوی هم د دې لینگویج انجینئرنګ یا لینگویج پالیسي هغه درې واړه سټیپس بیان کړه چې په دې کې سټیټس اول سټیټس والا سټیپ دی، بیا د کارپس والا دی، بیا د اکویزیشن او د نفاظ والا دی. دا خبرې ډېر ډېر شکر دی چې دا قسمه اکیډمیشن راځي دا خبرې کوي، بیا دا اولس ته خورېږي او هغوی پوهېږي چې یاره طریقه کار دا دی، لاره دا ده.
ارمان صاحب، ما کوشش وکړو چې زه افغانستان هم د ځینې پوهانو لیکوالانو سره خبرې وکړم، ما خو بریالی نه شو. ما انشاءالله له خیره په دې باندې به بیا بله خپرونه کوو چې کله دا کانفرنس پای ته رسي او هغې کښې به د افغانستان هم زموږ ملګري راځي، هغې به بحث کوي. ما دا وی چې موږ د افغانستان کښې د پښتو ژبې اکسپیرینس چې کوم دی یا تجربه چې کومه ده د درس و تدریس یا د مطلب دا دی د ترجمو او هلته په پوهنتونونو کښې او په کالجونو کښې د دغې په وسیله زده کړې، د هغې نه موږ څه زده کړه کولی شو؟ هغې موږ دپاره څه لیسن لري که نه؟
داسې ده، زما خو خپله یو بنیادي خیال دا دی چې په پاکستانی ریاست کښې دننه اردو او انګلیش ژبه چې دا د دې سره یو قسم تعامل دی، تقابل دی د پښتو. بیا په افغانستان کښې دا تقابل د پښتو چې دی دا د دري او د فارسي سره دی. اوس د دې منطقي نتیجه چې کومه راوځي ښه په اسانه په هغې باندې یو عام سطحې سړی هم پوهېدی شي چې دا د پښتو وحدت پاره پاره کوي، ځکه هلته نورو دوو ژبو سره په ریاستي ډانچه کښې په جګړه کښې نښتې دی، دلته د نورو دوو سره په جګړه کښې نښتې دی، نو دا ژبه په خپله تقسیمېږي، تقسیم در تقسیم عمل ته منطقي طور ور رسېږي. نو د هغوی په بعضې رویې چې د هغوی کمې دي، نو د په افغانستان کښې یا کوم ټرینډ دی هلته، کوم رجحان دی هلته، نو هغوی ته هغه هلته خو قابل قبول ښکاري، خو دلته مسله دا ده چې زمونږ د نورو دوو ژبو سره واسطه او تړون ډېر زیات دی. نو هغوی چې کوم ځان له اصطلاحات سازي کوي یا د ځان دپاره د ژبې د لرغونتیا هلته کوم ټرینډس دي، د هغې او زمونږ په دې کښې فاصله ډېره ده. سوال دا دی، غوښتنه دا ده چې دا فاصله کمه کړي شي. د دې دپاره مطلب مخکې هم کوششونه شوي دي او دې کانفرنس کښې هم تر ټولو غټ کوشش دا دی چې هلته کښې کوم کار کېږي کیږي او دلته کیږي دا په لسانی بنیادونو باندې د لسانی ساينس په اشتراک باندې مونږ را یوځی کو یو بل ته راجو خو اگر دا د دواړو ژبو د یوې ژبې یوځی کې د نورو دوو ژبو سره او په بل کې د نورو دوو ژبو سره یو قسمه مقابله ده نو دا بعد به موجود وي تر اخره پورې به دا موجود وي خو بهرحال چې څومره مونږ کولی شو نو چې د ساينس او لسانی ساينس په بنیاد باندې دا خپل علمی کار یو بل ته جوړ کولی شي داسې خو نه کنه اوس د افغانستان ډیر کتابونه داسې وي چې هغه په کومه لهجه یا په کوم اسلوب کې وي دلته پې بلها د خدای لیکواله طبقه نه پوهېږي عام ولس خو غټه خبره ده بیا هم دغه مسله هغوی ته هم دغه صرف مونږ ته نه ده کرښې پورې غاړه بیا دا مسله وي
هغه بیا زمونږ په خبره نه پوهېږي او 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 او
خصوصا د کوټي لیکوالان او د پېښور چې هغوی دا کوشش کوي چې یاره مونږ داسې پښتو ولیکو چې هغه زیاته نه زیاته بره هم قابل
ملګري
کوشش کوي نو دا کوشش ډېرول په کار دی او ساينټیفیک کول په کار دی دا شخړه اوس ختمول په
کار دی یو یو اوریدون کې را سره دی د خبره وور چې دی سوي جی اوریدون کې خپل نوم واله خپل خبره
ا مننه کوم الله الرحمن الله تعالی ملک بلنا په ملمنو ته هم سلام کوم ته ته هم ټول دین شهر من اول دي سلام
ډیر مننه اتب سه خوشاله اوس وعليكم السلام جی تاسو خپل خبره وکي اتب سه ها د ټلیفون لیکه اخته شو بخنه واړو باز ټیم د ټلیفون ستونزې لرو کاکر سے تاسو درځم خو د پښتو ژبې د ډیر جدید لهجه شاعر دی په غزل کې ممتاز ورغزه دغه غزل اورو بیا رازو تاسو سره په دغه باندې نور خبرې کوم
سودا کے اوپما کے سودا ہم گرجے دا سدا سزم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سدا سزم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سودا کے اوپما کے سودا ہم گرجے دا سب سودا سودا خلق بے خوف کو انتہا کے دخو ہر سڑی سرا پتنگ کے بلا ہم گرجے دا بدا قسم کا گرجے دم چے پما ہم گرجے دا سودا سودا
مشال لیڈر تو وګه برکت شاه کاکر صاحب تاسو ته اعظم کاکر صاحب مونږ چې ګورو په بلوچستان کې او په پېښور کې چې کومه پښتو اکیډمۍ دی یا د پښتو څنګه دي د زده کړو په بیلابیلو پوهنتونونو کې دینه چې دا کم زمونږ سرنکاران د خیر راوزی ډاکټران صاحبان او زده کړې کوي او خپل مقالې لیکي د دې معیار نه تاسو تر کومه حده مطمئن یې مونږ چې کوم ریسرچ کوم څېړنه روانه ده آیا هغه چې کوم نړیوال معیار دی د څېړنې یا د اکیڈیمک ایکٹیویٹی پاگی پورا ہی جی کنا
معیار راوزی کی دادا دیکھنا ورز برابر ہے یعنی سب رچ وقت ہی رہی دا کم دا ریسرچ کم ڈسپلنس دی یا دا ریسرچ قبول کم طریقۂ کار دا یا دا حاغ دا ڈیزائن قبول یا دا حاغ دا کانسپٹلائزیشن چمڑ سوائی کنا دا حاغ کم نظریاتی یا فکری جو کم چوکاٹوں نے دی کنا
جو
دا حاغ پا تنون کی دا حاغ پا بہتر قبول کس دی کنا اگر ورز برابر دا یعنی شگر مروینو بہتری بکیوینو پاکستان نور عمومی طور
روانی
یعنی معلوم دنیا کی یا عالمی طور بانی پاکستان سو دا سی لکھوالان یا سو سو دا سی مقالی دی سی آغا پا انٹرنیشنل جرنل دی را چارکی گی دو آغا کمانگو گورو آغا پا سوشل سائنسز کی لاغا مسئلہ دا آغا پا ہیومینٹیز و پا سٹیٹ سائنسز کی لاغا مسئلہ دا پا کم امر دا جبو چکم عدد چکم تخلیقی گی علب کم دا آغا مسئلہ اشتن لری لیکن دا دی چکم میار دے میار برما پا جس باندی دا وقت سر یعنی زور سا دا ویلی سما زین راز د مشتره سره مخالصه چې دغه مثال بیا مش د په مخالفی راغلی یا چې کوم د وختي تحقیق سو دی یا کوم چې خلکو کړی دی د کامل صاحب کار دی یا د کلندر صاحب کار دی یا د راجل شاه صاحب د پی ایچ ڈی د پی ایچ ڈی کوم مقاله ده هغه ډیر اوچا مقاله لیکلې ده ډیر اعلی مقاله لیکلې ده
او یا ډاکټر یار محمد مغموم دی دا خوشحال خټک باندې تازه کار کړی دی او
بالکل دا دی یو هغه دغه دی هغه بنچ مارک دی هغه دغه دی چې موږ وختي مطلب چې سرچوي دي کنه تر هغه په مقابل کې کوم دا اوسنی چې موږ کومه مقاله لیکل کې زیاته ګورو نو هغه ډیر به باندې وچت دي
او
کو څومره چې دغه ډیسپلینز مخ په وړاندې دي او د دې د اصل کې په کیسه کې دا سی وی تحقیق بنیادی تور دی چې یو امان دی لکه څنګه چې په تصوف کې څوک دی یو پر لاس نیسي معلومات بنیادی بنیادی مشکل یعنی سن بار بار داشتے لکھی
تعلیمی ادارہ دا باز پروگرامون لری پا برطانیہ کی دا پوہنتون سرا دس عمر امکان لری چکم دا پختو اکیڈمی دی یا دا پختو دزدکڑ مرکزون دی ڈپارٹمنٹس دی مونږ سره دا د نړیوالو چکم د زده کړې یا د علم مرکزونه دی په نړۍ کې دا غي سره وتړل شي نه چې د زده کړې دا نوې نوې فائنډینګز او څېړنې چې دي دا شریکی شي او یو خري ریسرچ او یو مایری ریسرچ مخې ته راشي
بالکل دا امکان لري او دا تاریخیت هم لري خو دې کې یو ډېر بنیادی یو اساسي رویه ده په ګوته کول غواړم چې تر څو هغه رویه مونږ نوې خپل کړې تراغی پورے مطلب دے ترقی مخ مونگا نشو لی دلے تر اوسا پورے تقریبا نیمہ پیڑای وشوا پنزوز کلو نوشو چیزا مونگا دے ادارو تمام دولتی ادارو چکم دے ریسرچ روخ دے آغا دے ماضی پالا دے مونگا پخپل ماضی کی انخطیو یا ترس حد اوس حال ترا رسی دلی و خلا حال تم نیورا رسی دلے نو ترسو پورے چیزا مونگا دے تحقیقاتو بنیادی اساسی رجحان آغا دے حال او دے مستقبل پالا نوی نو تراغی پورے مطلب دا دے ترقی امکانات بکم وی لکھا چی ترسو پورے دا سید نوی شوی نو گرانا دا خبیا دا چی سنگا تاسو دے نڑیوال مایار خبر وکا نو پدی کی لکھا زمونگا امدہ اکیڈمی چی کم دا دے پختو اکیڈمی دی دے جرمنی سرا دی دے امریکا سرا دے مختلف دے غصرا دے دنمارک سرا چې الته کې کوم داسې لینګویسټ دي چې هغه په پښتو لسانیاتو باندې کار کړی دی، هغوی سره د دوی روابط پاتې شوي دي، دوی ور سره کولکټیو پروجیکټس کړي دي، اجتماعي انسایکلوپیډیایي کار یې کړی دی. مخکې هم دا خبره کړې ده چې هغه کار تر خپل حدا په خپل ځای باندې مناسب وو، اوسو مخی تا رام غلو چاپ هم شو، یو قسمه دا تحفظ والا صورت حال دی او دی آغی خپل خلق دی، اوز دادا چی پا حال کی کمی غختنی دی، پا مستقبل کی کمی غختنی دی، دا مایار نو آغا غختنو پلا مطلب دادی مونگل پروجیکٹس اخیستل پکار دی دی آغا خلقو دا مایار نا دا کوالیٹی انہانسمنٹ سیل چی کم وی پا هر یونیورسٹی کی وی دی کار ام دا غزه یا دغه رنګ د ادارو کې ناستو ذمہوارانو کار هم دغه دی چې دی د حال او د مستقبل په نبض باندې لاس کیږي دی، او خپل چې کوم ریسرچرز دي یا کوم ریسرچ پروجیکټس دي نو هغه د دې سره اوتړي، کلکټیو ریسرچ پروجیکټس د پی ایچ ډی لپاره د نور لپاره هغه راغون کی او د هغې د حال او د مستقبل د غوښتلو په بنیاد باندې وي، نو امکان هم لري او د ټول دنیا د خپلې ژبې خپل ادب
ډیره مننه کوم پروفیسر سمیع الله ارمان صاحب، او ډیره مننه کوم ډاکټر برکت شاه کاکړ صاحب، تاسو دواړو قدر مند میلمنو. دا بحث ډیر خوندور دی او باید چې موږ په دې نورم خبرې وکړو ان شاء الله روان وختونو کې به کوو. تاسو دواړو ډیره ډیره مننه کوم، ډیره مننه جی، او د اوریدونکو ډیره مننه کوم. اجازه ده نه غواړم، هر چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.
دستر گجم دے اوزر لگیگی آوان دشی ورینا، دستر گجم دے اوزر لگیگی آوان دشی ورینا، دستر گجم دے دستر بجم دے اوزر لگی گی او پان دشی ورینا، دستر بجم دے اوزر لگی گی او پان دشی ورینا، دستر بجم دے دستر بجم دے اوزر لگی گی او پان دشی ورینا، دستر بجم دے اوزر لگی گی او پان دشی ورینا، دستر بجم دے Thank you.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.